سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دی تاسو موږ ښه کلاس اته راډیو ناورز موږ د پروګرام ډیټا برخه مایکروفون ساسي خبرونه د زنګړ شوی چې تکرار خبري خو تر غوړاندې د تې سات خبرونه د طالبان ولاته په پیښو سره د مبارزې ملي اداره وايي په تیرو درې ورځو کې په ولس ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه دولس کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو ولس نور ټپیان شوی دی. د اورښتونو له امله د مرګ ژوبله په کاپیسا، پروان، دایکندي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه ولایتونو کې اوښتې ده. ولاته په پیښو سره د مبارزې ملي ادارې نن په خبره کړې بیان کې ده هم ویل چې د اورښتونو او سیلابونو لامالان دو سوات سلور او یا کورونه بشپړ ویجاړ شوی او نږدې 1500 کورونه په جزئي ډول تخریب شوی دی. په افغانستان کې د تیرو درې ورځو په ترڅ کې د اورښتونو له امله یو شمېر مالي زیانونه هم اوښتي دي او د شاوخوا 1200 د له منځه تلو خبرونه هم خپره شوي دي. دا سلام لوی لار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر ایکس باندې لیکلي دي چې د حفظ او مراقبت د مسؤلینو د هڅو په ترڅ کې یو لیکه سړک پرانستل شوی دی چې د سالنګ دواړو لورو ته ولاړو مسافرونکو موټر ته اجازه ورکړل شوې ده چې حرکت وکړي. حق شناس یاده کړي چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سم خلاصه شي او بیا ټولو موټرو ته د تېرېدو امکانات برابر شي. د ټولګټو چارو وزارت د ویان په وینا کچېرې واوره او طوفان ودرېږي نو سبا به د لویه لار په بشپړ ډول پرانستل شي. د سالنګ لویه لار د دوشنبې له ورځې راهیسې د درنې واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سویس پولیس وایي د کران موناتانا په تفریحي ښار کې د نوي کال د لمانځلو پر مهال د اور لګېدو له امله شاوخوا 40 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نږدې 100 ټپیان شوي دي. د رویټرز خبر اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اور چا قصدن اچولی وه. ځینې قربانیان ډېر سوځېدلی دي چې پېژندنه یې سخته ده. دا پیښه د شپې د 1:30 بجې شاوخوا رامنځته شوې ده. سیمه کې امنیتي ځواکونه شتون لري. د دې سیمې پر سر یې الوتنې بندې کړې دي او پولیس وایي تر اوسه د اور لګېدو علت روښانه نه دی. د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوی. د خبرو نن پنجشنبې د ایران دولتي ټلویزیون خبره کړې. د ټلویزیون د لرستان ولایت د والي د مرستیال سید پورلی په وینا وویل چې د بسیج ځواکونو یو تن چې 20 کاله عمر و د کوهدشت په ښار کې د چهارشنبې په شپه په داسې حال کې وژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره یې هڅه کوله. پورلی ادا کوي چې دا سرتیری د بلواکونکو له لوري وژل شوی دی. د یکشنبې له ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې لومړی خبر دی. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر سوري لاندې ملیشه ده چې د ایران د دولت پیاوړی مټ ګڼل کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د نوي کال هرکلی په وی وینا کې وکړ او ژمنه وکړه چې له روسي سره به د جګړې د پیتر سول لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي. خو نوموړي وویل داسې هم ممکن نه ده چې په هره بیه موافقه وشي. د زلنسکی د تېرې شپې د ټلویزیوني وینا په 1 دقیقې وه. د پکې وویل چې د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې تړون 90% بشپړ شوی خو نوموړي خبرداری ورکړ چې پاتې 90% به ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي. د اوکراین ولسمشر بیا وویل اوکراین سوله غواړي خو پر قیمت یې نه غواړي. زلنسکي زیاته کړه چې د جګړې پای ته رسېدل غواړي خو د اوکراین ختمېدل نه غواړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. سږ کال له ګاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوي او افغانستان ته راغلي دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوي چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوال مرستې کمې شوي او طبیعي پیښې ډېرې شوي دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سږ کال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو ټپی کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بی کور کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بی کور دي. د افغانستان یو شمیر دوري سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمیر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږ کال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمېدو لپاره باید څه وشي؟ پروانه خبرونه کې لخپلو درنو ملبنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي سیړونو خبرونه بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او مدني فعال هله شمس ټول ملمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې وخت درکو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه د سترګو لیدلې وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړئ. لومړی ښاغلی ننګ، د خبرونه په فایل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه. کوم مشکلات د ژمی پتاسي ویني چې خلک په ورسره مخامخ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو ملمنو ته، منصور صاحب ته او شمس خورته
سلامات.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وای، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي. په اصطلاح هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنی 2015 کې، څه حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د سویډي یا ریپټیټ سویډي افغانستان ته. دا ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي. اوله مرحله دا د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا لډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لاندې څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه هغه کپخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود د شپږ تر اته فیصده دوی کوشش ورکوای چې په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره، چې کوم پخوا دا برخه کې ډېر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپله ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله دا ده چې دوی دا طالبانه نه دي، دوی په زور له کوروي تلسوي دي. مال یې هلته پاته ده، حسابې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډېر زیات مسایل هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې یې نیمه کاره پاته کېږي. څه چې دي د ژوند پروګرامونه، اوس د پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوګ د مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چپتره خبرې شته چې زه وروسته بیا کوم. مثلا دوی د ځمکه داوا لري، هلته د ملک تقسیم شوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل شوی، په شلو کورو تبدیل شوی ده. موږ خپل تقریبا 27 تکړی کورونه جلاسه ویو چې په دوی کې کدوی تقسیمات او د بچو یو کونو یو نیم سلطنتي، نو خاطر بعد له دومره کلونو چې دا راځي هغه د نیکر کلاخو، نو په دې کې خونه جايږي. دا بل مسله. بل مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده.